په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به ووري چې نن د طالبانو د حکومت ټیک و میاشتې وته. که څه هم تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو تازه ترکی ویلي چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. نور راپورونه هم شته، خو خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپل خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی، خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې له کرښې ورواوړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکینیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې د تذکرې په ښودلو افغانستان ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغي په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شو او د پنج شنبې تر ورځې دوام کوي، 1,200,000 ماشومان د شری پر ضد واکسین کیږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون څلور تنه پر دو افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولي. په خبر کې ویل شوي چې تورنو کسانو د تېرې جمعې په ورځ پر دو افغان محصلانو په بنګلور ښار کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول یې ټول قیمتي شیان ورڅخه یوړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د طوفان سبب کېدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس له دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. د سرمنشي په وینا د بورکینا فاسو، یمن او سومالیا په شان هیوادونه اوس د خپلو خلکو مړولو لپاره له سخت کړاو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی او استخباراتي چارواکو په خپله سپارلی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی، دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. او د امریکا په سنا جرګه کې د جمهوری پال ګوند له 500 سناتورانو څخه 90 یې وویل چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کېدو په اړه د ایران او نړیوالو قدرتونو د نوې موافقې ملاتړ نه کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې نن د طالبانو د بیا واک ته رسیدو و میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. تفصیل یې له عصمت څاروان اورو.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې عملي کړي، نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وباله او ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کېدی. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسأله حل شوې نه وي، په دې برخه کې خنډونه لري کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري، خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډیر جزئیات څرګند نکړل، خو وی ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللي و چې د موقت حکومت شغې واورېدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بی ځای شو او د افغانستان د بشری وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي، خو هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. د کډوالو اړوند بل راپور دا دی چې نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو 2 میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي. په ابوظبي کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هغه ویډیو چې پکې لیدل کیږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته استول کیږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمېر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازې دا نه، بلکې له دې کمپ په خپله خوښه افغانستان ته د راستنېدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې 2 میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو، پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب، له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
ایسایوی کیس لرم، پروسه یې ډیره اوږده شوه او حساب یې هم معلوم نه دی. په افغانستان کې مې واړه بچان او میرمن پاتې دي، نه پوهیږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم له 2 میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل، د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کمپ کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپله یې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
دا شمېرې لا سبتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره، له ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا له کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریوش عثماني چې د ایس آی وی قضیه لري، ورته ژمنه ورکړل شوې چې د روان کال د راتلونکي اګست د میاشتې تر اخیره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلیک یو، حالات مو ډیر سخت دي. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري، دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول
کیږي. د شمیر له مخې د متحده عربی اماراتو د ابوظبي 2 پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. روسیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
چین له طالب چارواکو سره د عینکو، د مسو کان او دغه راز د امودریا د تیلو او ګازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او ګازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک، د مسو او د امودریا د تیلو او ګازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی یو ویلی چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مس عینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې او بحثونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملي سي. د مس عینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی و او هغوی د تیرو کلونو په انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایطو په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورځپاڼې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونه ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او ګازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورځپاڼې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه څیړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوریدونکو ورورو نگدی شویو دا آزادی رادیوی مجله پروگرام تا خو تری وراند یوان نریوال موضوع را اخلو. در روسی او اوکراین ترمنز خبری بچه پرون تم شوی نن بیا پیل کیږي. دا خبرې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو د لارو د موندلو لپاره کیږي. خو راپور نه وایي چې له خبرو سره سره روسی پوځیانو په ټول اوکراین کې حمله لا سختې کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
د اوکراین یو مرکزی وویل د دواړو خواو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکی ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدې چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستی خبری آژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنا یې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې ډاکټر حنیف خلیل د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه راته غږیږي چې د غنی خان د شاعرۍ په اړه یې لیکلی.
غنی خان د باچا خان د عدم تشدد د تصور شاعري نه ده کړې، بلکې د هغه په شاعرۍ کې شدت موجود دی.
نقیب احمد عزیزی راته وایي چې ادبي فنون د ادبیاتو په حوزه کې څه نقش لري.
که ادبي فنون څومره ډېر شاعر ولولي یا لیکوال ولولي، همدومره د له شعر سره د شعر او د هنر او د لیکوالۍ له تقویې سره مرسته کولای شي.